السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماخمنې خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د خبری مجله په لنډو خبرونو پیلو. د کابل ښار د لسمې ناحیې په سلیم کاروان سیمه کې نن غرمه مهال یوه چاودنه وشوه. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پیښه تایید کړه او ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د سړک پر غاړه د ایښودل شوي ماین چاودنه وه. د هغه په وینا په چاودنه کې یوازې یو طالب سرتیری ټپي شوی. عیني شاهدانو د پیښې په سیمه کې د ډزو خبر هم ورکړی، خو ښاغلي ټاکور دا موضوع رد کړه. د دې پیښې پرته تر اوسه چا نه ده منلې. د تاجکستان د وارداتي برېښنا یوه پایه کندز ښار ته نږدې په کلاګاو سیمه کې الوزول شوې ده. د طالبانو یو امنیتي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ، خو وی نه ویل چې دا پایه څه وخت الوزول شوې. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې د رایې ورکولو بهیر له دوه ځلې ځنډ وروسته بیا پیل شو. له کیڼپالو نیولې تر سخت دریځو اسلام پالو پورې د اپوزیسیون استازي وایي چې د پارلمان له 324 غړو څخه 122 وکیلان له دوی سره دي او کولی شي عمران خان بې واکه کړي. دوی په خپلو ویناوو کې د رایې اچونې د بهیر سمدستي پیل غواړي، خو د عمران خان د تحریک انصاف ګوند وکیلان لکه څرنګه چې پرون یې ژمنه کړې وه د رایو اخیستو د بهیر د ځنډولو هڅه کوي. اوکراین او متحدانو یې د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یوه سټیشن کې د هغه راکټي برید پړه پر روسیا اچولې چې لږ تر لږه 250 کسان یې ووژل. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل دا یو عمدي برید و. د اوکراین د اورګاډو کمپنۍ ویلي پرون د کراماتورسک د اورګاډي پر سټیشن دوه روسي توغندي هغه مهال ولګېدل چې خلک له جګړو په تیښته وو. او سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې سږ کال به 1 میلیون حاجیانو ته اجازه ورکړي چې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د کورونا د وبا له کبله تیر کال 6000 کسانو په دې مراسمو کې ګډون کړی و، خو ټول هغه کسانو چې په سعودي عربستان کې دننه اوسېدل. سره اوسه قدرمنو اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د پاکستان د سیاسي بحران له پرمختګونو مو د پارلمان له منځه زمونږ خبریال خبروي. د عمران خان پلویان غواړي غونډه ځندنۍ کړي، خو د اپوزیسیون مشران ژر تر ژره د رایو د بهیر پیل غواړي.
رایګری باید وشي. ستاسو کپتان تختی او په تیخته تیخته د محکمې سپکاوی کوي.
د افنریوال سازمان وایي هغه افغانان چې ایران ته ننوځي له بیلابیلو تبعیضونو سره مخامخ کیږي. په دې اړه د طالبانو د حکومت له ویان سره مرکه لرو.
ډېر متاثر او خواشینی سو چې زموږ هیوادوال په ایران کې د مظلومیت سره مخ شوي او داسې یو حال سره مخ شي، هغه یو ظلم ده.
د وګړو نړیوال صندوق وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو بنسټونه د لمینځه تلو په حال کې دي او په یو بل راپور کې به واورئ چې طالبانو د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي د موسیقۍ ډپارټمنټ بند کړی.
ډپارټمنټ په بشپړه توګه تړل شوی. نور محصلان یوازې نظري درسونه په نورو ټولګیو کې وایي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د پاکستان بحران ته. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته د رایې ورکولو بهیر له دوه ځلې ځنډ وروسته نن مازدیګر بیا پیل شو. لکن پالو نیولې تر سخت دریځو اسلام پالو پورې د اپوزیسیون استازي د عمران خان پر ضد ولاړ دي او دوی ادعا لري چې د پاکستان د پارلمان له 324 غړو څخه 122 وکیلان له دوی سره ملګری دي او کولای شي چې د سلب اعتماد د رایو د اخیستو پر مهال عمران خان بې واکه کړي. د پاکستان د پارلمان د نننیو غونډو او نتایجو په اړه د شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال ګوهر مسید د پارلمان له ودانۍ یا د پاکستان د ملي اسمبلی له ودانۍ څخه په مستقیمه اړیکه راسره دی. مسید صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. وروستي جزئیات څه دي د بحثونو د ویناو؟
مننه ستړی مشویم بهخي ز په دې وخت پاکستان قومي اسمبلی کې نستیم او سحر په لس بجې باندې دا غونډه راغوښتل شوې و او هغه غونډه د پاکستان د سپریم کورټ په فیصله نه پس راغوښتل شوې و ځکه چې سپریم کورټ ورته ویلی و چې دا کومه غونډه ځنډول کړې شوې و په 3 اپریل باندې نو دا د بیا دوباره راغوښتل شي د نن ورځې ور کړې و خو دا غونډه د سید یونی می ساعت نه وخت شو هغه نه پس پیل شول او د هغه وخت نو وخت لا تر اوسه پوري دو زلا په منځ کې زندول شوې ده او اوس په دې وخت باندې بیا یو زل د روجماتي په اړه باندې چې روجبه ماتيږي هغه د پاره زندول شوې ده او په اونی می غړی بیا دوباره د مخام نه شروع کیږي په دې کې د اپوزیشن ګوندونو ل اړه او د حکومتي پاکستان تحریک انصاف ګوند ل اړه خپل خپل مشرانو بیانونه ورکړل په هغه کې د تحریک انصاف چې کم حکومتي ګوند دا وایي چې د دوی خلاف یو سازش روانو د بیرونو ملکونو په خوله باندې نو هغه خلاف مونږه د اساس ختمول غواړو د مونږ خلاف یا د عمران خان خلاف چې کم بے باوري اعتماد را روان دي د بنیادی د بیرونو هوادونو په رضا باندې د اساس کیږي خو چې کم د اپوزیشن ګوندونه دي هغه وایي چې وزیر اعظم عمران خان د دې لایق او د دې قابل نه دي چې هغه د دې ملک وزیر اعظم پاتې شي ځکه چې په دې ملک کې ډېره زیاته ګرانی راوستله مشکلات راوستل بیروزګاری راوستله په دې بنیاد باندې دې د دې لایق نه دي او د دې خلاف د بے باوري اعتماد ووټ کیږي او دا ووټ د پاره چې کم حکومتي ګوند هغه کوشش دادي چې دا سیز زر ډېر زیات نه زیات وزندوي او اپوزیشن ګوندونه دا کوشش کوي چې دا اعتماد ووټ یا د بے باوري ووټ د عمران خان خلاف زر تر زر وشي چې دا خبره سپینه شي چې آیا وزیر اعظم عمران خان باندې په پارلیمان کې د پارلیمان د غړیو اعتماد تر اوسه پورشتا او کنشته دي او دا خبره هم کیږي چې دا اعتماد ووټ چې دی دا بنند د شپې د لسو بجو پورې وړاندې کیږي خو بیا هم دا خبره وکم چې سړون کې دا وایي چې د حکومت ګوند دا کوشش دی دا جاری کوي چې سونه هم دی دوی دا اعتماد ووټ زندول شي دونه وزندوي خو په دې کې یو قانوني نقطه دغه هم د چې سپریم کورټ د پاکستان کم فیصله کړې و کچرتا د نن د شپې 12 بجو پورې په د پاکستان په وخت باندې په دې باندې اعتماد ووټ ونشي نو د حکومت او عمران خان او سپیکر با د پاکستان د آئین توهین کوي دا د پاکستان د آئین تر مخه با دوی د آئین توهین کوي او د دوی خلاف با د آئین د توهین یا د آئین د سپکوي په بنیاد باندې کیسونه هم کېدی شي جی
مسجد صاحب ډیره مننه مفصل معلومات و خو یو پښتنه مخکې لدی چې تاسو سره خدای پمنی وکړو دا چې د اپوزیشن ګوندونه کچرته عمران خان به واککیږي یا سلب صلاحیت کیږي خپل کاندید لري د سویل کېدل مخکې چې خای شهباز شریف د دوی کاندید وی کلان راته وایست
بهخي په دې اړه باندې د 13 سو ورځو کې د اپوزیشن ګوندونو مولانا فضل الرحمن بلاول بټو زرداری او آصف علي زرداری سره سره نورو د اپوزیشن ګوندونو د دې خبرې برسره اظهار کړی دی چې کچرته عمران خان باندې اعتماد کامیاب شي عمران خان ختم شي نو د دوی وزیر اعظم به بیا میا شهباز شریف وي خو دا خبره فیصله به بیا هم رستو کیږي چې آیا میا شهباز شریف په خپل باندې د وزیر اعظم تو د پاره خوشاله دی او که هغه بل څوک را مخ کې کوي جی
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال گوهر مسید و چې د پاکستان د وروستي سیاسي بحران په اړه جزئیات را کول څنګه چې پراپور کې مو اوریدل د پاکستان پارلمان د عمران خان د بے واکه کول لپاره د رایه اخیستو په مقصد غونډه پیل کړې ده د اپوزیشن ګوندونه چې اومدای مسلم لیگ نون او پیپل ګوند د رایو د بهیر د ژر تر ژره پیلې دوه غوښتنه کوي د پیپل ګوند مشر بلاول زرداری نن مازدیګر په خپل وینا کې پر دې غوښتنه ټینګار وکړ
یہ حکم آیا ہے عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے
دا حکم راغلے محکمے دا پریک رکڑی چھ بای تاسو نن دے پریل درے میں بہیر بش پر کرے رائے گیری بای دوشی ستاسو کپٹان تختی او پتیخت تیخت دا محکمے سپکاوے کوی پتیخت تیخت باندے قانون ماتا ونے کوی
باگتے باگتے توہین عدالت کر رہا
تیمنان خان د ګوند استازو پرون وویل چې د امکان تر حده به د سلب اعتماد بهیر زندنه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ایران کې د افغان کډوالو د زورونو او شکنجې د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د بښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې ایران ته تللي افغانان د تبعیض، ناوړه چلند او تاوتریخوالي له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ دي. د دې سازمان د جنوبی آسیا د څانګې کمپاینرې سمیره حمیدی په ایران، پاکستان، ترکیه، امریکا، برتانیا او ابوظبي کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګې او کمپاینر سمیره حمیدی د 2023 کال د اگست 15 وروسته په ایران، پاکستان، ترکیه، متحده ایالاتو، برېټانیا او ابوظبي کې د افغان کډوالو په ناغښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د روان چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د ټوپک او زور له لارې بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. هغه زیاتوي څو باوري سرچینو د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانانو سره د جنسي تیری وهلو او شکنجه خبر ورکړای.
برخورد تبعیض آمیز، خشونت،
هغه تصویرونه چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د تبعیضي له تاوتریخوالي جک او زورونکو چلند په اړه خبري کې له بشري حقوقو ښکارا سرغړونه کوي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې هر څه زر په دې اړه اقدام وکړي.
سمیره حمیدی زیاتوي په پاکستان کې هم افغان کډوال د ویزو د تمدید او مالی برخه کې لستونز سره مخ دي. د هغې په خبره د بشري او د ښځو حقونو فعالان او خبریالان چې شمیرې سلګونه کسانو ته رسیږي او غواړي امریکا، برېټانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې پناه واخلي، بې برخلیکه پاکستان، ازبکستان او ترکیه کې پراته دي. اغلی حمیدی وایي هغه کسان چې د پی 1 اس آی وی او پی 2 کیسونه لري پر وړاندې مسؤولې ادارې هیڅ ډول مسؤلیت نه مني او د خپلو کیسونو د پرمختګ په اړه هم هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي. نوموړی په ابوظبي کام کې د افغان پناه غوښتونکو حالت ته اشاره کوي او وایي لا تو میاشتو تیرې دو او اعتراضونو وروسته هم د دې خلکو برخلیک معلوم نه دی تر دې چې درې سوه تنه افغانستان ته بیرته تللي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم مني چې په بیلابیلو ځایونو کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي.
ټول جهاتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي او د مهاجرینو سره وضعیت کې څو دې بیرته خپل خوښه کور ته راستانه شي.
د بخښنې نړیوال سازمان د سیاحت څانګې کمپاینر په امریکا او برېټانیا کې هم د افغانانو وضعیت چندان ښه نه بولي او وایي دوی هلته د میشت ځایونو، کار، روغتیا او نورو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. سمیره حمیدی د ملګرو ملتونو د کډوالو پالی کمشنری هم نیوکه کوي چې چاري رڼې نه دي. اغلی حمیدی پوښتي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یو این ایچ سی آر ته ډېرې پیسې ورکول کیږي، خو دا معلومه نه ده چې دا پیسې په کومو پروګرامونو مصرفېږي او دوی څه ډول د افغانانو ملاتړ کوي. سمیره حمیدی زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د کډوالو په توګه اوکراینیانو ته خپلې دروازې پرانیستې او هر ډول اسانتیاوې ورته برابروي، خو دوی د افغان مهاجرینو وضعیت له پامه غورځولی. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګې کمپاینر وایي افغانان یوازې پاتې دي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې دوی اړتیاوې پوره کړي.
له افغان کډوالو سره په ایران کې د ناسم چلند په اړه په خبرو شویو ویډیوګانو له کبله ګڼ شمیر افغانان خوشینه شوي دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم دا راپورونه خوشینوونکي بللي او ویلي دي چې د وضعیت د بیړني تغییر لپاره دوی له ایراني چارواکو سره اړیکې نیولي. صفی الله ستانکزي له ښاغلي مجاهد سره په دې اړه مرکه کړې.
بله، دغه خبرونه موږ هم چې کله واورېدل ډېر متاثر او خواشینی سو چې زموږ هیوادوال په ایران کې د مظلومیت سره مخ شوي او داسې یو حال سره مخ شي هغه یو ظلم ده. نو بیا مو د ایراني چارواکو سره تماس وکړم، همداراز په کابل کې د سفارت سره د خارجه چارو وزارت له لارې نه اړیکه وکړه او دیم وغوښتل او وضاحتونه مو غوښتل. د نن موږ راپور ترلاسه کړ، خوشبختانه سي په ایران کې دغه ټول وضعیت په اړوند باندې حکومتي پریکړې بدل شوې ده او وضعیت په ډېر زر ټولو ساحو کې نورمال سي او کوم زور زیاته سي د ورستیو کې شروع شوې ده په پای ته رسیږي. اوس موږ ته اطمینان راکړ چې درې ساعته مخکې ماته اطمینان راکړ چې د سي عملی ګامونه اخلي سي دا وضعیت زر تغییر وکړي. واکه دا د سي د ایران په هیواد کې زموږ افغانان ډېرو کلونو دپاره هلته وو او یو میلمه پالنه کړې ده چې د ستاینې وړ ده، خو باید مهاجرین سره هغه سي برخورد سي هغه انساني او اسلامي وي او د همسایګي پر روحیه باندې بناوي دا که خدای نه خواسته ظلم کیږي او وهل تکول او بې عزتي او توهین کیږي دا د دواړو ملتونو خلک نه خوښي افغانانو په ذهنیت کې بد اثر غورځېدی ایران په اړوند او زو ایرانی ولس هم له دې سره موافق نه وي چارواکي باید داسې څه وکړي چې هغه د اسلامي او د همجواری اصول ایجابوي او انساني حقوق ایجابوي.
مخکې له دې چې تاسو واک تم راشي بیلابیل چارواکي او مشران متلل ایران ته لغوي سره غونډې کولې له مهمو چارواکو سره غږېدل، مګر تر اوسه پورې دغه وضعیت تغییر نه شو، بلاخره زیات شو. څه فکر کوئ د دغه زیاتوالي دغه علت څه دی تاسو په نظر؟
دلته ودرې ستونزې شته. اول ستونزه دا چې ایران د خپل اقتصادي او اجتماعي حالاتو لوجه نه خپل مجبوری خی چې موږ د اضافه کډوالو برداشت نه لرو په خپل هیواد، نو دا خودیغه هیواد حق جوړیږي چې به توان کې نه وي هغه کول د عذر ده. افغانان ته موږ تنه داد له افغانانو نسی هلته دي ابرمندانه توګه بیرته خپل هیواد ته راستانه سي، اطمینان او امنیت شته، خپل هیواد نه پیدا کیږي، باید دوی راشي. او په افغانستان کې اوس خلک هم زړه ښه کوي ایران ته د تګ، هغو ته مو پیغام دا دی چې باید لاړ نه سي، ځان په خطر کې واقع کړي. خو زموږ د ټولو ډیپلوماتیکو مجریو نه په استفاده د ایران د چارواکو سره په اړیکه کې یو، د هغو ضرورتونه هم حس کوو. دوی وایي چې هغه کډوال چې نه قانون په ایران کې اوسیږي دغو خارجول غواړو، نو موږ غواړو چې څوک افغانستان د باندې لاړ غیر قانوني لارو لاړ نسی او غیر قانوني میشتیدنه ونه شي. په نړۍ کې اوس د کډوالو ستونزې په اروپا کې هم شته، په نورو هیوادونو کې هم شته، ایران هم داسې اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان ده. ښه ده چې خپل کډوال هم په کور سي، هم په کور دننه داسې ګامونه واخلو چې اړوند افغانان چې هلته تللي بیرته راشي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کندهار ښار په شپږم ناحیه کې د ښاروالۍ پر ماموریت د لاسیبم د برید مسؤلیت د افغانستان د خپلواکۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې منلې. دا برید که څه هم تلفات نه لري، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په کندهار کې د دوی پر وړاندې د یوې وسلوالې ډلې د مقاومت لومړنۍ امنیتي پیښه ده.
یو سرچینه چې نه غواړي نومي خبر سي ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ماښام د کندهار ښار د شپږمې افزیاړ بند ښاروالۍ پر یو ماموریت د لاسي بم برید سوي خو تلفات نه لري. طالبانو په رسمي ډول د دې حمله په اړه څه نه دی ویلي، بلخوا د افغانستان د خپلواکۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې د یوې ویډیو په خبرولو سره د دې حمله مسؤلیت منلی او طالبانو ته د ځاني او مالی تلفاتو دا وشتو ادعا کړې. دا غبرید که څه هم تلفات نه لري، خو پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو وروسته په کندهار کې د دوی د حکومت په وړاندې د یوې وسلوالې ډلې د مقاومت لومړی امنیتي پیښه ده چې رامنځته کیږي.
د ازادۍ راډیو مخمنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو، د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي د موسیقي د څنګه د بندیدو په اړه راپور په دې خبرونه کې د وخت د کموالي له کبله خبر نشو، خو یو ورستای راپور لرو. له هغه وروسته به اجمل اند له نورو مطالبو سره له تاسو سره وي. د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په اړه اندېښنه ښودلې او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق ویل دي چې په دې هیواد کې روغتیایي خدمات د لمنځتلو په حال کې دي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته لمنځتلونکي روغتیایي خدماتو ډېر مېند د مرګ له ګواښ سره مخ کړي. تازه یو ځل بیا ملګرو ملتونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلي. د دې سازمان د وګړو صندوق په یو ټویټ کې لیکلي، په افغانستان کې روغتیایي خدمات د لمنځتلو په حال کې دي. په هر دوه ساعتونو کې یو ښځه د زیږون یا حاملګۍ پر مهال مري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق زیاته کړي، دوی چمتو دي چې د روغتیایي خدماتو په برخه کې مرسته وکړي، خو د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د روان ناورین اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي. یو ان ایچ سی آر زیاته کړي، میلیونونه کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي او د خوړو او د ځان لپاره د سرپناه د پیدا کېدو په لټه کې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت نظر واخلو، خو ویاندې جاوید حجیر خبرو ته حاضر نه شو. مګر تېره اونۍ د دې وزارت چارواکو ویلي وو د روغتیا نړیوال سازمان او له ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو مالي ملاتړ منلی دی. وړاندې د طالبانو حکومت دا هم ویلي وو چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته، له کله چې بهرنۍ مرستې بندې شوي، د افغانستان روغتیایي سیستم له ناورین سره مخ دی. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال خیریه ادارې یا سیف د چلډرن هم یو راپور کې لیکلی وو په افغانستان کې په 2022 کال کې له هر درې ماشومانو دوی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستې ته اړتیا لري. د دې سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د ناورین زیاتېدل د دې لامل شوي چې نږدې 4 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي چې له دې شمېر یې 1 میلیون د مرستې نه رسېدو په صورت کې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې خیریه ادارې دا یادونه هم کړې وه چې کېدای شي د افغانستان ټول نفوس له بېوزلۍ سره مخ شي، ځکه همدا اوس یې لنیمایي زیات خلک د خوراک لپاره څه نه لري.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د ازادي راډیو د دې نیم ساعته مازیګرنی خبري مجلې دی برخې ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د تیر یک شنبه پورسته طالبانو حکومت اعلان وکړ چې ورسته لدی په افغانستان کې د کوکنارو کر کلیتا اجازه ورنکړي. هغه اعلان چې یو شمیر کروندګر چې کوکنار کری هغوی اندیښمن کړي دي. زما همکار د یو کروندګر سره چې کوکنار کرلی دا په اندیښنو خګیدل.
زما نوم ولی جان دی، د ګرنی وسیدونکو.
او اجسه بولی جان راتوایسته چې په څومره تاریخ دی کرلی دي، څومره غنم دی کرلی دي؟
تقریبا دغه سی یم نیم جریب قدر کې په تاریخ د غونی په دا غنم ان شاء الله. نو نور بازارونه قصاده دغه زمینداری د وسمشتي
او بلی راتوایسته چې اعلان وسو چې کوکنار باندې یا تاریخ کرل باندې خرڅول ورسه باندې خوشاله اس که خوابه دي است که د ورزغان خلک چې دې ته ګورم هغه بل کروندان نه لري به دغه دغه ما څو تر خوښي
و موږ خوشاله چې موږ ته شهر ورسه په دې خوابه د شهر ورسه تاریخ یې باندې دغه موږ ته ګول ډوډۍ را پیدا کړي چې سر خو موږ نه کړی شو موږ د نړیوال سره یا کوم دښمنۍ لري یا کوم دغه لري خپل ګول ډوډۍ د فارې موږ کړو مثلا چې ګول ډوډۍ راکې بجلې راکې موږ تاریخ څو خوشاله چې دغه بوټي ورکه غنم په ګول ډوډۍ ماړو
څړول مثلا تاسو ته باید بدیل یعنی تاسو واسه کې باید بدیل راکول سم تاسو د مجبورې کوکنار کری
وو خو ته مجبورې خو مجبورې څه کړو وز ودی سم نه کړش مړ د شاسر تازه
ما دا غوته وایره هغه ما
او تر تو اي سیب کچيري وس مثلا بدیل کښ پیدا نس یعنی تاسو په نظر کوکنار بنسی بند
یار خو نو څو په زور کې بخې ډیر زور وایو هم خشایش بند کني نه بندیر نه په خلک د بلجه نو څو نو څو
و وجه دي
خو وجه دوبله څه کوي او زه ځان د شه مودا چې دوی نه سم تاریخ زسته
او نو تا کروند ټول اولادونه به جامدې ته ګوري څو اولادونه لري
تقریبا نه اولاد دي دوه مړ یو ول ستنه د خدای نه
یو ول ستنه دې ته ګوري هم
دی ګرد دغه ته ګوري دغه مو کیسه ده وو هغه نو فورم در تاریخ پرې کوا چې شه در تاریخ ولې څوک پور کې شه تاریخ کې کړی تاریخ کړی نو فورم در سره
څوک فورم نه
دسته څوک فورم نه سره
تاریخ دیني
وو وو
راتوایل چې څه د پخوا پرتل دي ډیر خرلې د ساس کال تاریخ لږ
یار موږ ته پخوا پرتل هم پخوا موږ د غونې جرب په کړل وو سم نه غنو زکه دوی نه نه زکه موږ نه دوه زمینداری نه لږ
او هغه منسته او غشتن نه دي څه دی غاړي څه
پرستای نه خو نه دا هغه دي چې چوب سړک جوړ سي او برق جوړ سي یو شپخانه پالسي پخانه شپخانه ستا چې ورس ته بازار د وادر نیمشته کې نو بار خو سړی پیسې
یعنی د کوکنارو پاړه د بدیل کښت پاړه راتوي څه ډول بدیل کښت تاسو باید
کړئ هغه چې بند جوړ سي چې بند جوړ سي مرسته یو سړک جوړ سي او برق راسي دغه خو بدیل نه وځ بدیل وځ دي چې سره
دا یو افغان کروندګر سرګندونی مواوري دي چې د طالبانو د حکومت د هغه وروستي اعلان پاړه غږیده چې په ټول افغانستان کې ویلي چې د کوکنارو په کر کې لب بندیس لګی.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شي.
د کابل پانتون د خپل هنرونو په ونځي او د موسیقي ډپارټمنټ یو شمیر ماسلان تاییدای چې یا ډپارټمنټ طالبانو تړلې. دا ماسلان وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت زکه دا اقدام کړی چې ویلي دي موسیقي ناروا ده. د دې ډپارټمنټ ځینې ماسلان وایي سره لدی چې تر څلورو کلونو په دې رښتیا کې زده کړې کړي اوس د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې
د پوهنتون دورې د څلور کلنو زده کړو پای په درشل کې لناهلی او لنامعلوم برخلیک سره مخ شوی. د کابل پوهنتون د خپل هنرونو پوهنځي د موسیقي ډپارټمنټ محصل دی نغړی نومې په راپور کې وښتل سي هوای طالبانو دغه ډپارټمنټ تړلای دی.
ډپارټمنټ په بشپړه توګه تړل شوی. نور محصلان یوازې نظری درسونه په نورو ټولګیو کې وایو. موږ خو ازموینې ورکړې، مونوګراف مو هم بشپړ کړ، خو نه پوهیږو چې اسناد به راکړي که نه.
دا محصل وایي ډیرای ټولګیوالو یې په هنتون پرې خای دی. د سینما ډپارټمنټ یو محصل حبیب مرزایی ازادي رادیو ته وویل چې د موسیقي ډپارټمنټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ځکه تړلای چې په خبره موسیقي حرام ده. حبیب وایي د موسیقي یو شمېر پاتې محصلین د دوی او ځینو نورو ډپارټمنټونو باندې ویشل شوی دی.
د موسیقي ډپارټمنټ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر بنسټ لوري وتړل شو. هغوی موسیقي حرام ده.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي یو بل محصل هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي وایي د طالبانو د اقدام دغه محصلین د زده کړو له دوامه زړه توري کړل. د یادو محصلینو او د موسیقي ډپارټمنټ د عامر وحید صغار په خبره د طالبانو له دې اقدام وروسته محصلین بې برخلیکه شوي دي.
د موسیقي ډپارټمنټ په بش پړه ډول وتړل شو. د څلورم ټولګي محصلینو نه هم آزموینه واخیستل شوې خو د لومړی دویم او دریم ټولګیو محصلین هم به برخلیک شوې دي.
د دې ډپارټمنټ یو استاد وایي د ځوان د امنیت په اړه اندېښمن دی. د استاد هم د نمونه اخیستلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د موسیقي ډپارټمنټ کې اوس یو څو محدود پاتې د ورستی کال یعنی څلورم ټولګي محصلینو ته یوازې نظری درسونه د سمستر د کریډیټو د پوره کولو لپاره تدریسي کی خو د عملی زده کړو لپاره پرې د موسیقي سامان آلات بند کړل شوی دي.
د ډپارټمنټ د عملی زده کړو لپاره هغه تجهیزات په بشپړ ډول مهر لاک شوی. دوی نه غواړي چې محصلان او استادان هغه وکاروي او وی ګوري.
د استاد وایي لته رولاسو کلونو لکه چې د موسیقي ډپارټمنټ له تیاتر او سینما ډپارټمنټ څخه جلا او مستقل شوی د استاد په توګه فعالیت کوي. هڅه مو کړه د دغه داو په اړه د طالبانو د حکومت وایندویانو د لوړو زده کړو وزارت او د امر بالمعروف وزارت وایندویانو پوښتو خو زموږ اړیکو او سوالونو ته ځواب را نه کړل سه. مخکې تر دې هم د موسیقي یو شمېر هنرمندان نو شکایتونه کړي و چې طالبان فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي. آندا چې څو موده مخکې پر خپل رسنیو د ځینو سیمایزو هنرمندانو ویډیوګانې او عکسونه خپاره شوی و چې طالبانو یې د موسیقي وسایل په غاړه کې راچولي و او د پښتنو لپاره یې خپل قرارګاه ته بيول. مخکې تر دې د دې شکایتونو په اړه د امر بالمعروف وزارت ویان ازادي رادیو ته ویلي و چې موسیقي په اسلامي شریعت کې حرام ده.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګل شمیر پیغامونه مخترا غلی سویرا اخلو.
د آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. سردار د بادغست ولایت مې تاسو ته اړیکه کوم. زما خواسته طالبانو د امیر المؤمنین څخه دی چې دا افغانانو سره په ایران کې داسې سخت ظلم روان دی چې څوک یې پر خوله راوړای نشي او دا خلک چې هم د دغه سره څخه ځي دا به د ډېرې مجبورۍ نه علاجي څخه ځي حتی د اولاد هم لږې د خواستغه کېدو د مخنیوي دپاره څخه ځي. یعنی هیڅوک چې داسې ظلمونه وویني داسې وحشتونه وحشت وویني هغه وایي هغه یوا ته زړه نشته کوي. البته د ډېرې مجبورۍ دپاره دا خلک ځي و ایران ته. نو زموږ دا خواست دی د وزیر خارجه څخه او د ټولو مشرانو طالبانو څخه چې پر ایران باندې فشار راوړي. د ایران د افغانستان د مهاجرینو او د افغانستان د مجردو خلکو چې ورې ته وسیږي او دې په داد ورسېږي او دا غورې وکړي.
د ننګرهار نه د سره په تماس کې ما وروره دلته بې وزلي ډېره زیاته ده او خلک ټول مسکینان او غریبانان دي. کار روزګار نشته. د اته میاشتې وشوې چې ماښام روژماتې د خلک حیران دي او دا مرستې چې راځي ستر وروره ورکېږي. پته نه پوهېږو چې دا چېرته څوک اخلي او چېرته ځي. او دلته غریب غربه خلک ډېر مشکلاتو سره مخ دي. وروره موږ په خپله د اتمې حوضې ګلاباد تکرین د زه تاسو سره په تماس کې ما او دا غریبانانو څوک پوښتنه نه کوي. دا مرستې چې راشي دغه انسیار ده کوي نرسي ده کوي څه شي دا یو ډېپټي پی غریبه لږ لږ شی خلکو ته ورکوي هغه لا څه دغه کوي او دا نور د چا څه غم نه خوري.
ستونزه خو رښتیا هم دغه ډېرې ستونزه ده. اصلي دا ده چې بېکاري ده بېوزګاري ده خلکو کاروبار نشته د ډیر مجبوریت روان دي خلک، دا مشکلات ډیر د وخت راځي دا روان دي او دا ستونزه لري، تر څو چې پوهانان په خپل وطن کې په خپل کاروبار باندې بسیا نه وي دا سلسله به روانه وي. او بل داسې ده چې دا زما په نظر دا ایران ته چې کومې اوبه پوهېږي دا باید دې باید کلکه مخنیوی وشي تر څو د اوبو مدیریت شي، او دې په سر باندې باید خبرې ورسره وشي او دا ستونزه باید امارت له نږدې نه حل کړي او دا اوبه باید خامخا مدیریت کړي.
له دې سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسیږي. بل نیم ساعته خبري مجله آرش همایون وړاندې کړي.